شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در ادامه با همکارم صفی الله استانگزی باشید.
سلام د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله استانگزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم. پیل په خبرونو کوو.
د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تښتول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبري اژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنګي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړه ته رسیدلې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخ کې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هېوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېتالوته کې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تېرې شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تېرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه 3 پاکستانیان هغه مال مړه او اتصل وخت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس لی ویلارې سره ټکر شو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون وویل د بس پرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې لګړون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو. په بس کې د سپرو کسانو کار شمیر نه دی اعلان شوی. خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یک شنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوي. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیخې یوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 25 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالتونو سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایي موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حالم درکو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 400 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده.
او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوس مهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو، یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یوځای شول.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په 14مه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل یې عورت بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 1 اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 مادي لري چې ډېره یې محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملی کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وژل شوي او 21 ترهګر یې هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوست په نوم بلتون غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوست پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 30 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوست بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان 130 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ پر ضد جنګي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غوښتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول 40 تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړی دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسنی دی ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا مجبور دی، غریبان دی، یو ځای بل ځای اغی له پیسې ورکوي او هغوی چې کمپلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بېساري بلا تکلیفۍ په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نوره نړۍ کې دغه دفترونه د بېلابېلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفۍ د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفۍ علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ رادیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخواني ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوي اسناد معلوم شي. هغوی یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای له داسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګه هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استاز ولی طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې هم بریالی نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکي کې هم طالبان وشي کړی چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیما یا هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بله ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماتانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅې کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نوع خودسری کېدای شي چې تلقي شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
پوغه سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای له داسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمونږ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای داسې خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې هم بریالی نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکي کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د کنسولي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي قانوني په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي، او ځینې نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لومړی له خپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپلې واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات دي یا اړیکې دي، او بل هم د دولت مشروعیت مسله ده. د دولت مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاورې باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د دې پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید د نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
ښاغلی ستانکزی وایي که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د ښاغلی ستانکزی په ټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رایې یا ارادې په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکوونکي وي، او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونه ګواښي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې له داسې یو کړکیچ سره مخامخ کیږي. د اویایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې یې انګیرله چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې که څه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری و، له دې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی و، او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماتانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوي چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دي پیښ شوي چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د اوسنی وضعیت سره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوي نړیوال نظم کې هم لږ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کاله وروسته او متحدو ایالتونو نږدې 1.5 کاله وروسته په رسمیت وپیژند. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو نو په لاس کې وي، په ندرت سره پېښېدای شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 40 501.
په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی. د غواو فارم لرونکي د طالبانو حکومت غواړي له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرې دودي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات دکاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې ځمکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خانه وزارت له خانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاری وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شوه چې دی، بکیفیته شوه چې دی، دا شیان د ګرده بند کې چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو د کوچ پیروې ماسکې دا ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه اوس دا وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، ماستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوي دي شکر. به ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بسیا دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2023 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان هنیک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنیک وویل پوځي وسایل به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنیک یادونه وکړه چې دا وسایل هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل راپور کې بوابه شي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متی ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشه پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خیوه. زر دواړه را کوشئ.
کمانډان صاحب، مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی هیروینو کاچاګ ته په خوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاګ دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاګو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $300 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیې له $1,000 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کش میکنه یا چرس کش میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کزا چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمیرې نه ورکوي. اوسمهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئ موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته وویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پر مریضان بس په دولو بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک پکې سکې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئ موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مپتاتم چې لاشي یلی بچی مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا مخور دې زت پودر وې یا دې مړ پودر وې
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشې موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2290 منځنۍ سپو باندې واوري اروا په هان وای چې د درملنې پر مهال معتادینو سره کورنۍ ملاتړ کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند د معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده خغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي همدلي او همدردي هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېره ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا سوي دي نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم سوی
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دي هیلي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي بلکې نه هغه مریض دی برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپل درملنې ته شروع کړي
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووځي
روغتیایی کارکون کی بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سره باید ډیر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وشي ترڅو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وشي چې یو سالم شخص سره کیږي ترڅو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي ترڅو دا ځان ته حقیر فکر و نکری چه زه خو اوس هم مریضیم او یا هم مریض و من. لکه بخواه چه کم القاب و ادبیات ورته استعمال اول چه ای معتادت یا هم ماشمان تیویل کی گیر کورنی لخوانه چه ده پردریز و ده معتاد زو زین نور هم ده سه ادبیات ده الفاظ دی چه ده کورنی لخوانه یا معتاد کورنی تا یا هم خزی تا یا هم بچیانو تا استعمالیگی یا هم ده خپل ده تا نور ده الفاظ او ده جمله باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که سه اجتماعی حیثیت درلود کورنی باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي ترڅو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نکړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي ترڅو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شه دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه اوس لرې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژاړه مور دې قربان شه، دا دی نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر وروتړم. تو ورشه غوټه ټوله کا
دستا سره په کسوره کې شي دي
اوف تم څومره ډېر پښتنه کې ژر ورشه غوټه ټوله کا دا زما دی وانډي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیږم تر موټر یې زه په لاس کې وړم او دی موټر وړي
نو زه خو هلک په غې کې اخلم زمون غوټه به څوک یوسي
دواړه زه وړم ته څومره ډېرې پوښتنه کې مغزه راته وخوړل وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغي پسې ډېرېږي
سمه ده ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم
اوف درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي
ته یې ماته پرېږده بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه
سمه ده دلی ځم پام کوه چې ماشوم پسې ځدي کلک ونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه ہاں دا دے کار ہو شلک خیر سر دا دے ہاں ہلک خزی رضا چھ موٹر را گئے
سام دا تا ہلک تر وخلا دا دے سو تار اخلا
اورورا خیریت دے
اورورا دا میں کار دے پولیس یو تالاشی کو
رازی میرا بانی ہو کئی
قماندان صاحب پینزم سیٹ دا دے
خا خا ورورکا ترا ولار شه
دانه قماندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
ها دانه قماندان صاحب قماندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سمه ده کینه مریمی
بله قماندان صاحب
تا هغه خزه تلاشی کا
سمه ده خو لی ته پاتې دې چې زه دې تلاشی کوم ها دانه تلاشی میکا کا کا پورته کې خونهشته خو لی چې د ماشومم راخره کا ها دا دې وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا بس څومره خوي ته دې ولی روی خوی ناروغ دی بیچاره ټولش پای جړل ام د اوس لګ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دی خلاص میکا
دی را دی خو که چیزه دا پمپره مو ګورم
ها ها او هو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانی څه خبره ده
قماندان صاحب دا دی غیروی نه پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یمه
اوهو هیروین هیروین چیرې وه
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
اوه سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر غم لړلې تا دلته ایښي وو
راځئ راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو زر دواړه راکوشئ
قماندان صاحب مونږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته یې بیایو
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې مونږ پرېږده درښکته شه ډېرې خبرې مه کوه
هو سړیا تا خو تلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه وایم خدای دې ځواني مرکه مونږ دې هم په بلا اخته کړو ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدوریں